پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره امادله امیر زای مختوری اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا تللی پلاوی هیله خي چې خبری مثبتې پایلې ولري. لبنان د اسرائیل هغه ادعا رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پاموکړې د مهم خبرونو سرخطه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لوري هوایي عملیات شوي دي. په فاریاب کې د یو ماین په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د مقتونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې په دغه هېواد کې د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او لبنان وایي د اسرائیل دا ادعا چې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو یوه فابریکه لري رد کړې ده. پوره خبر نو واوري. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هوایی حملې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په دغه هوایی حمله کې دوه تنه وسلوالو وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکو د اسمار ولسوالۍ په شال سیمه کې یو موټر ویشتی دی چې په دغه موټر کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب د والی ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وایي د والی نقیب الله فایق پر یوه تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوي چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل سوی او څلور تنه زخمیان سوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وسوه چې د والی ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې په سیمه کې د ماین چاودنه ورباندې وسوه. په فاریاب کې ناڅرګندو کسانو یوه ځوانه ښځه غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند کریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه فرزانه نومېده. کریم یورش ویلي چې حمله کوونکو هغه لومړی وهلي ټکولي او بیا یې غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا وایي چې دغه ښځه د هغې په خپله خونه کې په رسۍ راځړول سوې وه. دا وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه څېړنې وکړي تر څو د قضیې نور جزئیات څرګند سي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغې پیښې په شمول د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل او ځان وژنې شپږویشت پیښې ورسره ثبت شوي دي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر دغه زړه لانجه حل کړي. د یکشنبې په ورځ په مقدونیه کې په ټول پوښتنو کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اعشاریه نه فیصده کسانو چې هغوی د رای ورکولو او په ټول پوښتنه کې د شرایطو د ګډون په شرایطو برابر برخه اخیستې وه او د دې ټول پوښتنې قانوني اعتبار پر ځای نه سو. په مقدونیه کې د قانون پر اساس باید په ټول پوښتنه کې پنځوس فیصده وګړو ګډون کړی وای. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې ته د هېواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره سوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي موقع ورکړې چې په اروپایي ټولنه کې شامله سي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. لبنان د اسرائیل د ایدا چې وایي د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړي ول او پرون یې د اسرائیل د ایدا د غلط ثابتولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا تاسیسات وښکاره کړل. جبران باسیل وویل چې د اسرائیل ایدا سمه نه ده او اساس نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په لبنان کې د حزب الله پر وسلواله ډله تور پورې کړ چې د بیروت د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې تنظیم شوی راکټ ځای پر ځای کوي، مونتاژ کوي او هڅه کوي چې د خلکو په منځ کې پټ کړي. نتنیاهو ادعا وکړه چې حزب الله د دې ډلې او د دې ډلې ملګري ایران په بیروت کې له ملکي خلکو د بشري سپر په ډول د کار اخیستلو هڅه کوي. او په یوه تازه نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د امریکایانو په اړه د خلکو نظر بدل شوی دی. د نړیواله نظر پوښتنه د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز کړی او په 15 هیوادونو کې 16,112 کسان پوښتلي دي. په نظر پوښتنه کې دا خلاصه شوی چې لکه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ټاکل شوی، خپل دښمنان یې ستایلي او پر خپلو متحدانو یې فشار اچولی او د کار سږ کال د نړیوالو په ذهن کې د امریکا تصویر بدل کړی دی. په نړۍ کې د شوي نظر پوښتنې پر اساس ویل کېږي چې اکثر خلک تر ټرمپ د جرمني او فرانسې پر رهبرانو زیات باور څرګندوي او حتی د روسیې او چین ولسمشرانو ته د ټرمپ په پرتله زیات اعتبار ورکوي. په هغو کسانو کې چې په نظر پوښتنه کې برخه اخیستي، یوازې 20% خلکو باور څرګند کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نړیوالو چارو کې مثبت بدلون راولي. 10% کسانو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باور څرګند کړی او 40% خلکو باور څرګند کړی چې د چین جمهور رئیس د کار سړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال قدرت ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هیواد له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړونه او همداراز د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له نړیواله تړونه وباسي او پر ځای یې د روسیې او شمالي کوریا له تسلط غوښتونکو مشرانو سره د اړیکو د نږدې کولو هڅې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللې پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول ارتو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې لبنان د اسرائیل هغه ادارې رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایی ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. او په یو بل موضوع کې هم اور چې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي کچېرې دولت امنیت ښه نه کړي نو 40% خلک بل ټاکنو به ورخې شي.
که په وضعیت په همدې رقم کغو چې دوام لري، 40% خلک په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه خبره کړو. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې دغه هیواد د سولې او وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني عالمانو سره ترسره شوې ناسته به مثبتې نتیجې ورکړي. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوی مشر عطاالرحمن سلیم د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به پاکستاني عالمانو سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مندي نه لري او وایي تر هغې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه وي رامنځته شوی، دغه هیواد له عالمانو سره ناستې ښې نتیجې نشي ورکولی. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې په د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریس د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلی دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله مند دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول ارسو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په ترس کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونه د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د افغان جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په ترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونې دریض له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول حق څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نشي د سولې په برخه کې دغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو نوی ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناستو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او رښتینی همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي چې یا د ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللې پلاوه هیله لري چې له پاکستاني عالمانو سره د دوی خبرې مثبت نتیجې ورکړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داوود مایر سره هم خبرې کړې دي او په دې اړه مو د هغوی تحلیل غوښته چې تر څومره پورې به پاکستاني عالمان وتوانېږي د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. له ښاغلي مایر سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس دغه مرکه کړې.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چاره چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حق لده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان لپاره ډیر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي
بله مایر صاحب کله چې وخی ساس خبرې می قطع کړې کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کیږي، بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې پر رابطه باندې رښتینې دریز غوړه کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچېر خبرې کیږي. دغه کار او دغه دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغه کې یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکړي. خو نظر د افغانستان د یو طبیعي صفات او چې موږ هغه مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو، د دې دیدګانه که چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نه شي واقع کېدی. پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی سیاست ایجابیي د تروریزم د ابزار نه کار اخلي، کله چې دوی هغه ملي ګټې په دې کې وي چې د دین د ادرس ته مخته راشي دغه شوراګان ترتیب کوي.
بله، نو مایر صاحب څنګه کېدی شي چې بلاخره پاکستان یا پاکستانی علما دې ته متقاعد شي چې په افغانستان او بیا په سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر اړتیا باندې هغه واقعي مسولیت چې دوی لري هغه ادا کړي؟
په انګلی سیاست کې خارجي روابطو کې دغه اوله خبره چې کوي دا خبره قدرت کوي. دغه نور مسائل چې دي د اکثریت د ابزار په شکل واقع کیږي. په ریالیستیک سیاست کې او واقعګرا سیاست کې چې د پاکستان اصل د خارجي سیاست د پغې کې مذهب، حقوق بشر او د مفاهیم ته ارزش نه ورکول کیږي او دا مسله اکثر ابزار دي چې د ملي ګټو لپاره استعمالي.
د سیاسي او حقوقي چارو لکار پو داود میار سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوري د هغه پاکستان د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر او همدارنګ له غوی سره د سولې د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
تما د تر راتونکو دوه ورځو پورې په بامیان ولایت کې د وریخم لارې نندرتون پرانستل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوی مدیر علی رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون د میزان د میاشتې په 12 نیټه پیل او تر درې ورځو پورې دوام کوي چې پکې به د بامیان ولایت د ټولو ولسوالیو نه سوداګري خزي ګډون وکړي. د نوموړي خبره په دغه نندرتون کې به په ډیر شو بیلابیلو غرفو کې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته کېښودل شي. لیمسی د لیمسیو نه جوړ بوټونه، د ټوکر او سرمنې نه جوړ بیکونه، هزارګي جامې او ګاڼه د بامیان ولایت له مشهور لاسي صنایعو شمیرل کیږي. د ورکړو شو معلوماتو مخې د وریخم لارې نندرتون په کال کې درې ځله د بامیانو په مرکز کې جوړیږي چې هدف یې د دغه ولایت د صنایعو پیژندنه او ورته بازار موندنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې په سلو ښځو چرګان او د ساتنې اړین مواد او وسایل وویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته بې سرپرسته او بې وزلو ښځو سره د دوی د اقتصادي ودې په هدف کیږي. په دغه مرستو کې 400 دانې چرګان، د وړو فارمونو د جوړولو وسایل او د چرګانو دانه شامل ده. د مسؤلینو په خبره له دغو مرستو برخمنې ښځې به له یو اړخه له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او له بله اړخه به د دغو چرګانو د هګیو په پیر سره پیسې هم ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاداده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سودریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرس نمودی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر حزب الله دا تور لګولې و. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي. لبنان د دې اداد ردولو لپاره څه ثبوت وړاندې کړي کڅنګه؟
بلې، د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسل په خپل هیواد کې د لسکونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه تاسو ته له ځان سره یوړل څو د اسرائیل د اېدا ناسمه ثابت کړي. باسل تیره ورځ د ډیپلوماټانو او خبريالانو او یا کسیز ډلې ته وویل چې حکومت یې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو تاسو ته اجازه نه ورکوي. اسرائیل تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لبنان پر حزب الله ډلې د تور لګولې چې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو پټ تاسیسات لري. خو د لبنان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لبنان تر هغه هوښیار دی چې دا ډول تاسیسات هلته ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا هم ویلي و چې حزب الله او ملاتړی ایران دغه راکټونه په ملکي سیمو کې پټوي او د بیروت له خلکو څخه د انساني سپار په توګه کار اخلي. خو د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل دا ادعا دقیق نه ده او هیڅ د قناعت وړ دلیل نه لري.
لبنان څه وایي چې د اسرائیل د دې ادعا هدف څه دی؟ اصلي هدف څه دی؟
د لبنان د بهرنیو چارو وزیر چې ډیپلوماټان او خبريالان یې له ځان سره بیولې وو، هغه درې سیمې وروښودلې چې د اسرائیل خوا د پټو راکټونو ادعا پکې شوې وه. په همدې ترڅ کې وویل چې کدای سي اسرائیل په دې ادعا سره پر دغو سیمو د خپلو بریدونو لپاره یو پلمه جوړوي. اسرائیل او د حزب الله ډلې چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا په 1980 کال کې تاسیس شو، په پرله پسې ډول له یو بل سره جګړې کوي. په 2018 کال کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنۍ جګړه وشوه چې په ترڅ کې اسرائیل د بیروت هوایی ډګر رنوی یا د الوتنې ځغاستلیک بمبارد کړه. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل سره ګډ پوله او هم د بیروت جنوبی سیمه چې هوایی ډګر هلته موقعیت لري تر کنټرول لاندې لري. په خپله حزب الله هم تر اوسه په رسمي ډول د اسرائیل د وروستي ادا په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ په دې باور دی چې حزب الله له 100,000 تر 130,000 پورې لاند واټن ویشتونکي توغندي او سلګونه اوږد واټن ویشتونکي توغندي لري.
بله ډیر زیاته مننه کوم فریبا. ظاهر وا چې د لبنان د لبنان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه باندې لمونږ سره خبرې وکړې. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړي چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو ته غوښتنه په میدان وردک ولایت کې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچېری دولت په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخ نه کړي نو د یاد ولایت شاوخوان نیمه خلک به له ټاکنو بي برخې شي. اخوا دغه ولایت امنیتي مسولین وایي دلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي څو د ټاکنو لپاره ساحه پراخه او امنیت په ښه توګه خوندي شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت پر اوسني حالات پاتې سي نو د یاد ولایت زیات شمیر خلک به له ټاکنو بي برخې پاتې سي.
میدان وردګو ولایت کې دغه ستونزه موجود ده. کدونه زمونه د نامنی له وجې بند دي او رښتیا هم که چېرې د انتخاباتو تر ورځې پورې دغه سیمې کې سره مراکز پرانیستل نه و چې پرانیستل نو خلک ډېری خلک د میدان وردګ ولایت له رایې بې برخې کېږي.
میدان وردګ ولایت اته ولسوالۍ لري چې د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه دی او د پاتې څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې ناسم دی. مدنی فعال حبیب الله سبزی هم وایي کچری دولت دغلته د ټاکنو لپاره امنیتی صحی پراخ نه کړي نو دغه ولایت سلویش سلنه خلک بل ټاکنو به برخي پات.
وضعیت هم رقم کوم چې دوام لري تر سلویش کې په دغه ځخ خلک په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلای. د ورده ولایت د وزوان په سپټ مې د وسوال او ځکونو د سرالات مندان څخه وخت نه ده چې د وردګ ولایت امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړه. عملیات تر سره کړه او خلکو ته د ټاکنو لپاره زمينه پیدا کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي او نوماندانو هم د یادو ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیتی مسولین وایي د غلطه یې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخلص ورځنی عملیات پلان کړی او پیل کړي چې نن یې درې مورز ده څو د ټاکنو لپاره صحیح پراخه او امنیتي پښتو غوښندي سي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد وای سیمیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په مرکز او ولسوالۍ کې پیل کړي.
د لوس پرز د فارم د اوس پلان عملیاتي پلان جوړ کړی چې کیس چا پلان تدبیقیږي چې پر پارک لا سراوړه نام لرو نور لا سراوړه منطقي کې هغه ځای چې کوم د تجدید لاندې پاره دی چې موږ په استعمال هم دوام کوشش کوو باندې کړو. موږ ټول د میدان وردګو شریف خو کې اطمینان کوو چې هیڅ نو ستونزه به د ټاکنو ورځې پر اساس دوه سره نه وي او موږ ټول پلان نه ستلاس لاندې قدم پر قدم باندې تغیر راکېږي او د دې نه
د ولایتي شورا او مدني فعالانو بل غشتنه له مرکزی ادارې څخه داوه چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات یو زیات کړي څو دغه ولایت خلک د تل لپاره امنیت څخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا باندې خبريږي. همدارس د ازادي پروګرام په ازادي رادیو ډاٹ کام وب پانه باندې هم اوریدل شي. اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تکتنه له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې بیړونشي انتخابات په خپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 28 نیټه تر سره نشي. په سر مخه کې راغلی چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره نه په پایتخت او ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوی چې د ټول افغانستان خلک لامل انتقادونه لري. ورسپانې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراری پاڼې پیژندل شوي او دای د رای ورکونکو لشمیر ایستي. دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیون ډیرو رای ورکونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سګنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمخالی لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالی په روسي برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 20 کمې ورځې پاتې دي او کچېری دا ورځې د بایومیټریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو فعالولو او ولایتونو ته د لیږد لپاره کمې وي ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او که شي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپل سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی ساق پلوک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 150 زرو ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمیر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبتم دا ورته کوله چې غټول سالین دا ورته کو دا ولې سم نه دا وختونه کوم چې مونږ ته د غټول سالې سرک پوخ کې ځکه زموږ سرم سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لار و خو زموږ ناروغان په لار کې ساو کوي. دا څنګه دومره پیسې مصرفې کې او دا ورته غټول سالې سرکونه په خښه ولا د غټول نه سرک شته نه برک مخته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی مکسر جعفری دزبل دولت شاجیر اور سوری د جعفر د کړی د پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دي تقریبا فصلها او بندیان په عمان کې بندیان دي. یو څوک غور نکړي د سیمر سفارت نه لري د وی سفیر وکاله کوي ورته وست تقریبا 15 پارنی چې کې بندیان له تناسب دې بل وزت کې یو د دوبی سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نکړي او دا الذي خربص بقابه د دبي سفیر ټکټو تکاوي هغه ورته دبي ته عمان ته ورته هغه بنجان به راو دبي ته بیا د افغانستان تر لیژل او شوک نه ورځنه دا مسکینه غریبان خلک دي د پښمنه سیمه ته بنجانې دلته په کور کې څوک څه نه سره په ویل لري هغه ولې ټکټو ته وکی کچا به سینه د لوی دغه تیم د شپه مې اسي هغه د عمان په کارګران زحمت کې زندان کې پراته دي زول لوړ پرو چارک دا خوایشت چې د دبل سفیر سره د افغانستانو کې یا د دبل سفیر خپل کدا پیغام واره دی چې خلکو په سیاسي غور وکړي او د اخر دې تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم ورو زابل ولایت مرکز سلاش سنتر وجه روان دي دوه پروژه د نړۍ په دني سي کارونه پاتې ورسېږي.
ازادي راډیو ته غوښته ځینو خلکو غږونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو مطلب ته. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سکل د وجود د معافیت د سیستم د دوه چړونکو ګټلې چې یو امریکایي دی او بلې جاپانی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته غوښته.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنې جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپانی تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول پنخه کوي په خپلو څیړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی at Karolinska Institutet has today decided to award the
Nobel Assembly nan de October pa lumrai neta pa Karolinska Institute ke prekra wakla چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څیړنو له مخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي